اوریدونکو السلام علیکم د ازادي رادیو یوه بل خبرونه ته مو زه عصمت څاروان هرکلی کوم او لومړی مو رابولم د دې سات خبرونو ته. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي اداره او چا وای د روان میلادي کال په لومړي او شپږو میاشتو کې بشرپالو ادارو د افغانستان د 14 میلیونه او 400 زره وګړو یو ډول لاسنیوي کړی دی. او چا پرونسي شنبه پر خپل اکسپانه یا په خپل ټوئیټر لیکلی ل جنوري څخه تر جولای میاشتې پورې 2 میلیونه او 200 زره کسانو لشتر لشه درې ډوله سکتوري ملاتړ ترلاسه کړی دی. د اوچا د نویو شمیرو له مخې په افغانستان کې ټول ټال 28 میلیونه او 200 زره کسان د خوړو، روغتیا او روزنې په ګډون په بیلابیلو برخو کې مرستو ته اړ دي. په چین کې د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان سفارت وایي پیکینګ د چین او افغانستان ترمنځ د واخان دهلیز د فعال کېدو په اړه د طالبانو د حکومت هڅې ستایي او له خپل اړخه د دغه دهلیز د چارو لپاره په تدریج د ګامونو د اخیستو لپاره چمتووالی لري. دا خبره په چین کې د افغانستان سفارت چې چاري د طالبانو لخوا ګمارل شوی سفیر مولوی بلال کریمی سمبالوي پرون سه شنبه په خپل اکسپانه یا په خپل ټوئیټر کې کړی ده. په دې اړه په بیان کې راغلی د شاغلی کریمی او د چین د بهرنوی چارو وزارت د آسیایي څانګې د مشر لیو جینګ سونګ ترمنځ په کتنه کې د دې دهلیز ترڅنګ د دواړو هیوادونو ترمنځ د سیاسي، تجارتي او اقتصادي اړیکو پر لا پراختیا او تقویه او همدارست له سیمې او ګاونډیو هیوادونو سره د مثبتو تعاملاتو، سیاسي، اقتصادي، تجاري او ترانزیتي همکاریو پر دوام خبري وشوه. د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ادارې نن چهارشنبه د افغانستان په وو ولایتونو کې د شدیدو بارانونو اټکل کړی دی. د دې ادارې له خبر پاڼې سره سم په بدخشان، نورستان، تخار، پنجشیر، بغلان، کندوز او بلخ ولایتونو کې د سالنګونو په ګډون د نسبتا تیز باران، تالندې، برېښنا او سیلونو دراوتو اټکل شوی دی. د افغانستان په یو شمیر ولایتونو کې وروستیو سختو ورښتونو او سیلونو خلکو ته د سر او مال زیانونه اړولې دي. وروسته له هغې چې د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتانیاهو ژمنه وکړه چې پر حزب الله به چې د ایران له ملاتړ برخمن دی رحم ونه کوي، د دې هیواد ځواکونو پرون سه شنبه د لبنان په ختیځ کې پر حزب الله نوي بریدونه وکړل. د لبنان د رسمي خبري اژانس د راپور له مخې د لبنان په بقا دره کې د اسرائیل په دغو بریدونو کې په بلبک ښار کې یو روغتون له فعالیت لوېدلی دی. تر دغو بریدونو مخکې د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتانیاهو ژمنه وکړه چې د اسرائیل په مرکزي برخه کې پر یوې پوځي اډې د حزب الله د بي پیلوټ الوتکې د تیرې یکشنبه د ورځې برید ته به چې څلور اسرائیلي سرتیري پکې ووژل شول په بې‌رحمۍ ځواب ووایي. د پرون لګي اډې څخه د کتنې په محل همدارنګ وویل چې پر حزب الله به چې امریکایي د یوې ترهګرې ډلې په توګه پیژني او اروپایي ټولنې یوازې پوځي څنګه په تور لیست کې شامله کړي د بیروت په ګډون د لبنان په هر برخه کې بریدونه وکړي. د امریکا په خاني ولسمشر او د ولسمشر د انتخاباتو لپاره د جمهوریت پالو کاندید ډانلډ ترامپ په دې اړه چې آیا د ولسمشر په توګه د دندې لپاره تر رسیدو وروسته د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره خبري کړي او کنه له څرګندونو ډډه وکړه. ترامپ په روسي شنبه د شیکاګو په اقتصادي کلب کې په یو خبري غونډه کې وویل چې په دې اړه نه غواړي نظر ورکړي، خو یوازې دومره وایي کډغه کار وکړي دا به یو ځیرکانه حرکت وي. د واشنگتن پوسټ رسمي خبريال باب وودوارد په خپل نوي کتاب کې لیکلي چې ترامپ د 2020 کال په جنوري کې د ولسمشر د دندې له پای ته رسیدو وروسته وځلی په خصوصي ډول د ټلیفون د لارې له پوتین سره خبري کړې دي. او د شزو د شل اووریز نړیوال جام سیالیو په ترڅ کې د ویست انډیز، جنوبي افریقا، استرالیا او نیوزیلند ټیمونه نیمه پایلو بیته ووتل. د نیمه پایلو په لومړي سیالي به سبا پنج شنبه د استرالیا او جنوبي افریقا ترمنځ د دوبی د کرکټ په نړیوال لوبغالي کې ترسره شي. له مهالویش سره سم دوهمه لوبه به د جمعې په ورځ په شارجه کې د ویست انډیز او نیوزیلند د ټیمونو ترمنځ وي. د شزو د شل اووریز نړیوال جام پایلو به د اکتوبر پر په دې شمنېټه تر سره شي. زموږ شخله ازادي رادیو اوري.
نقدې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
سره لدی چې نړیوالو سازمانونو او بنسټونو له طالبانو په کراتو غوښتي چې په عام محضر کې دي له تعزيري سزاګانو لاس واخلي، خو طالبانو تر اوسه دې کار ته دوام ورکړي. د طالبانو ستري محکمه پرون سه شنبه په کابل او خوست ولایتونو کې پر شپږو کسانو د دغه سزاګانو د عملی کېدو خبر ورکړ. د جزا پیژندنې د کارپوهانو په وینا تعزيري سزاګانې انساني کرامت ته سپکاوی بلل کیږي، خو طالبان هغه د شریعت مطابق بولي. د دې موضوع جزئیات د نوریاس نوري په راپور کې.
د طالبانو د حکومت ستره محکمه په کابل کې پر څلور مجرمینو د تعزيري سزاګانو د عملی کېدو خبر ورکوي. د محکمې بیگانه وخت پر خپل ایکس پاڼه په خوانی ټویټر په دې اړه چې دغه سزا پر کوم مجرمینو او په څه ډول تطبیق شوی جزئیات نه دی ورکړي، خو له دې مخکې پرون سه شنبه په خپل ویب پاڼه کې په خوست ولایت کې پر دوه تنو د ورته تعزيري سزاګانو د تطبیق په اړه په یو راپور کې ویلي و چې د خوست ولایت د ځاځي میدان ولسوالۍ د ابتدایي محکمې د پریکړې له مخې پر دوه کسانو چې پر لواطت تورن وو په عام محضر کې تعزيري سزا تطبیق شوه. یو تورن په 15 شو او بل په 13 درو وهل شول. پر دې سربېره یو تورن په یو نیم کال او بل په یو کال تنفیذي بند محکوم شوی دی. تر دې مخکې د طالبانو د محکمې د حکم له مخې د دوشنبه په ورځ په میدان وردګ ولایت کې دوه تنه په عام محضر کې په درو وهل شول، او تر هغې مخکې د یکشنبه په ورځ هم پر اتو تنو په کونړ ولایت کې په عام محضر کې ورته تعزيري سزاګانې تطبیق شوې وې. د طالبانو حکومت یوازې په تیرو درې ورځو کې لکتر لږه 14 کسان په عام محضر کې په درو وهلې دي. که د افغانستان په مختلفو ولایتونو کې په وروستیو څو میاشتو کې په عام محضر کې پر مجرمینو د طالبانو د محاکمو لخوا د تعزيري سزاګانو په اړه دقیق ارقام راټول شي، تقریبا هر ورځ په یو یا بل ولایت کې څو تنه په عام محضر کې په درو وهل شوي دي. دغه سزاګانې څومره له بشري قوانینو او انساني کرامت له درناوي سره اړخ لګوي؟ د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو د پوهنځي پخوانی استاد نصر الله استانګزی په اړه وایي:
و اما هزار کې د جزا او تطبیق سره د چتنبی حالت لري، اما د پینولوژي علم له نظره د جزا پیژندنې د علم له نظره د درس مجازات تطبیق په شخصیت لحاظ په مجرم باندې ناوړه اغیز لري او د شخصیت توهینوي.
جزا پیژندنه یا پینولوژي چې د مجازات د مختلفو بڼو اغیز د مجازات د تطبیق شرایط د حبس اړوند عملی مسایل د مجازات بدیل امکانات د جرمونو د تکرار مخنیوی او نور اړوند مسایل چېړي. د تعزيري سزاګانو تطبیق انساني کرامت سپکاوی بولي، خو طالبان وایي چې دغه سزاګانې د اسلامي اصولو یو اساسي جز ده. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا په ګډون د بشري حقوقو د نړیوالو سازمانونو او بنسټونو د راپورونو له مخې د 2021 کال د اګست له میاشتې راهیسې چې طالبان بیا پر افغانستان واکمن شوي، د ښځو په ګډون په سلګونو کسان په عام محضر کې په درو وهل شوي دي. د طالبانو د دغو اقداماتو په وړاندې د بشري حقوقو سازمانونو او بنسټونو له طالبانو په کراتو غوښتي دي چې د دا ډول سزاګانو تطبیق ودروي. دوی همدارنګه تورنو کسانو ته د طالبانو د محاکمو لخوا د سزا اورولو پر روڼتیا هم اندېښنه څرګندوي او وایي چې په ډیرو مواردو کې تورن کسان د مدافع وکیل له حق څخه بې برخې دي. د افغانستان د مدافع وکیلانو ټولنه چې له هیواد بهر فعالیت کوي وایي چې د طالبانو په څه باندې درې کلنه واکمنۍ کې تقریبا ټولې ښځینه قاضیانې له دندو لرې شوي، او یو محدود شمېر ښځینه مدافع وکیلانې چې په افغانستان کې پاتې دي هم له ډېرو ستونزو سره لاس ګریوان دي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت تاسو وکړئ.
ازادي رادیو څلوروي ساعته.
د ازادي اروپا ازادي رادیو یو پخوانی خبريال رضا ولی زاده چې د امریکا او ایران دوه ګونی تابعیت لري، د ایران په پلازمینه تهران کې نیول شوی دی. د نوموړي نشته خپلوانو ویلي چې هغه څوونه مخکې نیول شوی او له ایران بهر له رسنیو سره په همکاري تورن شوی دی. نور جزئیات نوریا ستوري اوروي.
یوې سرچینې پرون سه شنبه د آزاد اروپا ازادي راډیو د فردا څانګې ته وویل چې د دې راډیو پخوانی خبریال رضا ولی زاده چې له ډیرو کلونو وروسته ایران ته تللی و په تهران کې نیول شوی دی. د نوموړي یوه نږدې خپلوان چې نوم یې په راپور کې نه دی اخیستل شوی ویلي چې ښاغلی ولی زاده چې د ایران او امریکا دوه ګونی تابعیت لري شاوخوا درې اونۍ مخکې نیول شوی او له ایرانه بهر له فارسي ژبو رسنیو سره د همکارۍ په ګډون پر ځینو مواردو تورن شوی دی. ولی زاده چې څو کال د ازادي رادیو لفردا څنګه سره کار کړی خپل دنده د 2022 کال په نومبر میاشت کې پری خو داو یو مودلې واده بهر اوسیده. نوموړي د اګست په 14 په خپل ایکس پاڼه په خوانی ټویټر کې په ورستی پوسټ کې ویلی و چې دای د مارچ میاشت په 14 تهران ته تللی دی. په دې پوسټ کې لیکل شوی چې هغه د سپاه پاسداران د اطلاعاتو له سازمان سره نیمګړي مذاکرات درلودل، خو بالاخره په خپل مسؤلیت او له باور لیک پرته چې آن شفایي هم نه و ترلاسه کړی، له 14 کلونو وروسته بیرته هیواد ته ستون شوی دی. دا څرګندنه ده چې هغه تر څه ډول شرایطو لاندې دغه پوسټ کړی دی. د راپور له مخې د ایران یو زیات شمیر دوه تابعیت لرونکي وګړي ایران ته د سفر په مهال د دې هیواد د امنیتي ادارو لخوا نیول شوي او پر مختلفو مواردو تورن شوي دي. د ډیرو یې شتمني کنګل شوي یا بنده شوي او آن په ځینو مواردو کې په ایران کې دننه د کورنۍ غړي تر فشار لاندې نیول شوي چې هغوی بیرته هیواد ته ستنېدو ته اړ کړي. د ایران اسلامي جمهوریت تورن دی چې د دوه ګونی طبیعت لرونکو په ګډون د بهرنیو هیوادونو د اتباعو په غیر قانوني نیولو یا یرغمل کولو سره د بهرنیو هیوادونو پر حکومتونو د خپلو غوښتنو د عملي کولو لپاره فشار راوړي. ایرانی چارواکو تر اوسه پورې د ښاغلي ولیزاده د نیولو په اړه رسمي څرګندونې نه دي کړې.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
د ځوانانو خبرونه
درنو دوستانو سلامونه میومنی. د افغانستان اوسنۍ شرایطو ته په کتلو سره چې د ځوانانو په خبره دوی د طالبانو د نظام لخوا لګڼو بندیزونو سره مخ دي، شعر او شاعري څومره کولای شي چې د خلکو ستونزې انعکاس کړي؟
دا د ځوانانو او د ولس غږ دی، دا یو دي خبرې نه دي. دغه شعرونه د ځوان د فکر راوي خول دي.
نن په خبرونه کې له ځوان شاعر حسرت بلال ولیزاده سره چې په شعر او شاعرۍ کې خپل نوم نادان بلال را پیژني خبرې کوو.
لها غزای شمار باندې دوه درې تیارې راغلي. لها غزای شمار باندې دوه درې تیارې لاغلي، مسلم ورته ځای ورکړلو، اسلام را تړنګ کړو.
د شاعرانو په خبره شعر غڅدې چې شاعر په قالب کې هغه پټي خبرې راسپړي چې پادي توګه نشي ویلای. د شعر په مرسته د زړه خبرې تر خلکو رسوي او تر ډیره مخاطبوي چې د ټولنې د اصلاح لامل شي. ځوان شاعر بلال ولیزاده چې شاعري نوم نادان بلال دی وایي چې د شعر په مرسته د خپل ژوند ستونزې بیانوي، په ټولنه کې له ناخوالو څخه پرده پورته کوي او په عامه خبره خپل د زړه درد ټکوروي. له بلال سره مې مرکه کړې. په پایل کې مې د هغه د زده کړو په اړه ورنه پوښتلې دي.
ابتدایي زده کړه خو مې په لغمان ولایت کې شروع کړې دي او اوس فعلاً په جهان پانتون کې د شریعت او پوهنځي محصل یم. اخر سمستر یعنی پاتم سمستر اخري میاشت ان شاء الله چې سکل ته خلاصي کوتري د خیر سره.
راځو د شعر او شاعرۍ برخې ته. شعر ته مو څه وخت مخه کړه؟
کله چې مونږ د مکتب په دوره کې یعنی په ومو اتم صنف کې وو، نو هغه وخت کې باندې مونږ پښتو استاد چې کله د مونږ ته شعرونه معنا کول، د خوشحال خان خټک شعرونه و، د احمد شاه بابا شعرونه و په پښتو کتاب کې، هغه وخت نه د ما شعر سره شوق علاقه پیدا شو. دا شعر نه به معنا کول، ما ته به یو خاص انګیزه را کوله. نو هغه وخت نه ما د شعر او شاعری سره علاقه درلود.
بیا لومړنی شعر تاسو کله ولیکه؟ کداره توې چې هغه شعر په څه کله و؟
لومړنی شعر چې ما کله ولیکو، نو خدای شاهد ده کله چې پلار مې خبر شو، نو هغه په غوسه شو وې ده ته شعر او شاعری وخت نه ده، نو ته به اوس لکه دینی درسونه به توې. هغه لومړنی شعرونه هغه ټول متاسفانه چې کتاب شعر ته اوس زړه ډیر شعرونه لیکلي ول تقریبا څلور پنځه کاله وروسته بیا ما شیرون ته شروع وکړه. کله چې لومړی شیرون راته وسدل بیا وروسته ما بیا څلور پنځه کاله وروسته بیا شیرون ته مخه.
په افغاني ټولنه کې کله چې ځوانان سندرو ته مخه کوي نو کورنۍ مخالفت کوي، او تاسو سره د شعر شاعرۍ په برخه کې مخالفت شوی، دا ولې؟ یعنی شعر شاعري د یوه برخه ده چې یو څوک په یوه برخه کې زده کړې کوي، دا یعنی قلم کاغذ او له ښوونې روزنې څخه لرې نه ده. ولې د تاسو پلار د شاعرۍ مخالفت وکړ؟
تاسو څنګه اشاره وکړه چې دا شعر و شاعري خپل ځان ته یو هنر ده، حتی مونږ په پښتو ژبه کې کولی شو چې څلور کاله په دې برخه کې مونږ زده کړې وکړو. یعنی پښتو ادبیات چې کله مونږ لالو د پښتو ژبه باره کې دا ډېر انسان سره کومک کوي چې تر څو د مهارتونه په پښتو ژبه کې زیات شي. نو متاسفانه زمونږ ټولنه خو همداسې ده چې کوم څه چې پکې پلارونه یا مشران اولادونه ته دومره ارزښت نه ورکوي تر څو خپل هغه مهارتونه نه کار واخلي، هغه خپل کوم هنر چې لري هغه باندې کار وکړي. څه چې د مور پلار خوښه وي هغه په مونږ باندې په زور په مونږ باندې جبري شکل باندې منل کېږي، که دا د هلکانو وایي که د انجینو په برخه کې. دغه مشکلات متاسفانه چې زمونږ په ټولنه کې شته ده، نو تر هغه پورې چې بچیان یې ځوانان کېږي بیا مستقله کېږي، مثلا د پلارو د مور خبرو ته بیا ارزښت نه ورکوي، بیا ورپسې خبرې کوي چې هلکان ځوانان شلو دې برخه کې اوس زمونږ خبرو ته غوږ نه نیسي، او که خبرو ته غوږ نیسي بیا نو دلته متاسفانه چې داسې مشکلات سره بیا انسان مخ کېږي. په لومړۍ کې چې ما هم کله شعرونو ته مخه وکړه نو هغه وخت خو مونږ د مور پلار تر ولکې لاندې وو، عمرونه مو ډېر کم وه. بیا چې کله ځوانان شولو یعنی عمرونه مو اتلس نولس تر شلو کلو ته راورسېدل، د هغې نه وروسته بیا د پلار نه پټ پټ دمسې شعرونو ته مو مخه کړله. د خبره درته وکړم چې ما سره په کورنۍ کې حتی په پانتون کې ولکه ما سره کورنۍ سپورټ کړی، پانتون مې په خپل استعداد او په خپل کوشش ویلې ده، د شعرونو برخه کې ما خپله خواري او زحمت کړی ده. همداسې نور کار کسب شخصي کاروبار درته وایم چې خیاطي کوم، دا هم کورنۍ په خوښه نه ده کړی. ډېر شان دي چې ما په خپله یعنی کورنۍ د هر څه کې ما سره په مخالفت کې وه، نو د دې په خاطر کورنۍ استقلالیت نه راکول کېږي. ځوانان داسې مشکلات سره بیا طبعا مخامخ وي.
څومره سخته درته تمام مسؤلات چې تاسو قلم را واخیست شعر مو ولیکه، او دا بیا د تشویق په ځای د تاسو کتابچه چیرې سوله، د څومره بد اثر په تاسو وکړه؟ آیا په راتلونکي شعر کې د دې لومړني عکس العمل چې تاسو سره خپل پلار کړی ده دا انعکاس شوی دی په راتلونکي شاعرۍ کې مو؟
بالکل. کله چې د یو انسان یو کار ته مخه کوي، که هغه تعلیم وي که یا هنر وي یا کوم بل کسب وي، هر هغه څه باندې چې یو ځوان اقدام کوي په کار ده چې دا سپورټ شي. نو مونږ هم متاسفانه زمونږ په ټولنه کې د سپورټ پر ځای زړه یې ماتیږي. چې کله زړه مات شي نو بیا ډیری خلک د خپل هغه موخې او اهدافو نه تیریږي. خو که رښتیا ویم یو څه وخت پورې زما د منفي اغیزو لاندې وم، تر ډېره وخت پورې ما د شعرونو څخه لاس اخیستی وم. بیا ډېر وروسته تقریبا څلور پنځه کاله وروسته ما بیا مخه کړه. اوس تقریبا دا درې کاله شاوخوا کېږي تر څلور کالو پورې چې ما شعرونو ته مخه کړې ده. د هېواد په اړه دي، په مختلفو ډولونو باندې شعر مونږ ولیکل. او بل مونږ تاسو په ټولنه کې دا خبره مرواج ده چې څوک شعر لیکي وایي چې دا خام اصطلاح مین ده، یا مثلا داسې مختلف الزامونه پې لګېږي. او په داسې صورت کې چې دا ډېری واقعیت نه لري، که واقعیت هم ولري نو تر یو څه اندازه پورې. اوس یوازې سړی شعر په یوه برخه نه لیکي، په مختلفو برخو یې لیکي. څوک یې د هېواد پسې لیکي، څوک یې نور مثلا کوم انسان سره مینه محبت ولري، یا په رهبریت پسې لیکي، یا مثلا داسې مختلف اړخونه لري. نو متاسفانه زمونږ دغه مشکلات په دې ټولنه کې شته.
داسې ویل کېږي چې هغه کسان ښه شعر وایي چې هغوی د ژوند سخت تېرې کړې وي، نو دغه د ژوند سختۍ هم دته الهام وربخي د شعر په لیکلو کې.
په ډېر کم عمر کې ماته مسؤلیتونه تر غاړې سول، لاره د ژوند رانه ورکه وه چې څه وکړم. په دې کې بیا ډېر وروسته ځینې ملګري رهنمایي کولمه. دې تکلیفونو زه د شعر په برخه په هېڅ نه پوهېدمه. نو لکه څنګه چې تاسو ویلې چې تکلیفونه انسان ته الهام وربخي، بالکل زه له تاسو سره موافق یم. د ژوند تکلیفونه مشکلات انسان دې ته مجبور چې د خپل د زړه درد د قلم په ژبه بیان کړي.
وړاندې تر دې چې نور پوښتنو ته راسمه، د تاسو نه غواړم چې هغه شعر مو واورم چې په دې وروستیو کې تازه ویلی ده.
یو شعر له ما سره اوس فعلاً چې تازه مې لیکلی ده، یعنی جمعه یې هم نه ده پوره. نو یو شعر دا ده: خا سترګې زورور دي کبانه دي زورور، سترګې زورور دي کبانه دي زورور، زه وایم دواړه دي کمزوري تور رانجه دي زورور. یو سوال مې په دې زړه کې دی چې وی ویم او کنه، یو سوال می په دې زړه کې دی چې وی ویم او کنا دا غټ سترګې زور او کواړه دي زورور لسپینو سپینو ګیرو بای ان خدای پاک حیا وکړي لسپینو سپینو ګیرو بای ان خدای پاک حیا وکړي وس ووایا ځوانان او کزاړه دي زورور
بله
نړۍ دیموکراسي غواړي پښتون تنا اسلام اوس جهان شو زورور که پښتانه دي زورور زنګیګما غرزیګما په دې خلکو پوکړي زنګیګما غرزیګما په دې خلکو پوکړي نادان بلال کمزور کمړه کاته دي زورور
رازو دې ته چې څومره وخت ورکه خپل شعر او شاعرۍ ته تاسو ویل چې په ډیرو نورو کارونو مصروف یې مثلا تاسو خیاطي کوئ تاسو درس وایئ تاسو ته د کورنۍ مسؤلیت در لغاړې ده شعر او شاعرۍ ته څومره وخت ورکوئ
نو شعر او شاعري خو دا چې کله مثلا زه د تفریح په حالت کې اوسم په دغه وخت کې ډېر وخت ورته ورکوم یا مثلا ځینې وخت د شپې ناوخته ویښ اوسېږم نو بیا ورته وخت ورکوم سهار پوهنتون ده بیا وروسته د پوهنتون نه بیا دوکانداري د خیاطي کوم د هغې نه وروسته چې کله فرصت پیدا کړم هغه وخت چې کله وزګار اوسېږم یا کله د کار په وخت کې هم داسې وخت راغلی دی چې ذهن ته یو څه راغلی وي نو ما دې ته ارزښت ورکړی ده خپل الهام ته یې وایم یا خپل هغه خیالونه یا خپل هغه څه چې زما په ذهن کې ګرځي خپل هغه احساس ته زه ارزښت ورکوم نو ځان سره په ټلیفون کې خامخا هغه یاداش کوم
داسې ویل کېږي چې شعر مشخص وخت نه غواړي کله داسې وخت چې مثلا په یو بل کار مصروف یې ذهن ته دی یو څه راځي باید هغه ولیکې تاسو څه کوئ همیشه قلم او کاغذ درسره یا خپل موبایل کې کوم څه چې در یاد هغه لیکئ وروسته د شعر قالب ته راولئ او که منظم ورته کېنئ لکه نورو کارونو ته چې موږ وخت ټاکو چې یعنې اوس به زه کېنم شعر به ولیکم څه کوئ تاسو
ډېری شاعران په مختلفو ډولونو لیکي لکه مثلا څوک داسې ده چې یو ځل الهام په شکل ورته یو څه راځي هغه لیکي ځان سره زه خپله داسې لومړی یو څو بیتونه ځان سره چې د الهام په شکل راځي هغه ځان سره یاداشت کوم په موبایل کې نو هغه بیا وروسته ورته کېنم چې هر وخت بیکاره اوسم یا مثلا نور داسې مطالب راخلم په هغه باندې فکر کوم د شعر په چوکاټ کې جوړم او ډېری وخت شعر چې کله زه لیکم ایډیټ یې بیا وروسته کوم یعنې کوم مشکلات تغیرات چې پکې راځي هغه بیا په قرار ورته کېنم هغه ایډیټ پکې کوم
اصول سره برابر لیکي مثلا شعر کې وزن د قافیه د کته هم د تاسو شعر موږ اورې د ډیر کله شعر و تاسو په خپل نظر څومره په وزن قافیه او د شعر په قالب کې برابر شعر تاسو لیکي
یو شعر را لیکلی و چې نه په هیګم دا غزل دی کدا شعر نه په هیګم دا غزل دی کدا شعر خو یو غم مې کړ لزړه نه خپل برسیر دا یو ډیر اوک شعر ده نو زه په لومړی کې په دې نه پوهېدم چې شعر یعنی څه خو مقصد هغه د زړه درد او هغه به مې راوخ کړ لکه قلم له ادبي چوکاټ ته به مې برابر کړ اوس الحمدلله اوس بدون له دې چې څوک را سره مرسته وکړي یوازې د شاعران ګورم او د هغه مطابق ځان عیاروم وزن هم پیژنم قافیه هم پیژنم ردیف هر هغه څه چې شاعران مثلا ورته ارزښت ورکړي او شاعران د هغه اصولو پابندي الحمدلله زه هم ورته پابندي پوره پاملرنه ساتم
تاسو له مرستې یادونه وکړله دا راته وایي چې د شعر په برخه کې کومه استادانو تاسو سره مرسته کړې ده
متاسفانه هیڅ تاسو کوم استاد یا داسې کوم څوک نسته دا چې له ما سره مرسته کړي یوازې شاعران مطالعه کوم اورم همیشه تعقیبوم د ځینو شاعرانو ډیر شعرونه مې خوښیږي چې لکه منیر بنیرای د زموږ استاد یو مشهور ستوری مطیع الله تراب ده د شعر په برخه کې دغه ډیر اورم ګورم همدغه دې ته زه تشویق کړم چې لا پسې نورم دې برخه ته کار وکړم
بله یو شمیر ځوانان چې کله زده کړې نه کوي یا مثلا نور کارو ته مخ نه کوي دی وایي چې اقتصاد خراب ده موږ نسو کولای چې درس وایي اقتصاد خراب ده موږ نسو کولای دا کار وکړو شعر شاعري کې څنګه ده آیا کله چې د چا اقتصاد خراب شي شعري کولای شي
شعر شاعري خود څه ده چې څومره انسان به جګر خونه عمر زیاتیږي او له تکلیفونو سره مخامخ زما پان هغه عمر قوي شعر لیکلای شي او په شعر کې د ژوند تجربه ډیره مهمه ده چې ژوند کې ته باید تا ډیر څه تکلیفونه تیر کړي تر څو ته وسې کولای خو پوخ او قوي شعر ولیکې او هغه کسان چې مثلا په اقتصاد نه برخمن دي هغه هم شعر لیکلای شي شعر داسې نه چې خامخا به یو څوک یو تکلیف یا د مثلا دردونو مشکلات یا د دې له وجې به انسان ذهن ته راځي دا یو الهام ده خدای پاک هر چاته ورکې څوک چې خوښ سو یا څوک په مختلفو ډولونو باندې خلک کولای شي شاعري د مخکې خو اقتصاد هم یو څه ناسم راست کولای شي ځکه که چیرته انسان خې اقتصاد ولري کولی سي تفریح ډیره وکي کولی سي خپل شیر ته ډیر وخت ورکي نو اقتصاد ډیر مهم ده په دې برخه کې هم خو دومره نه ده چې مثلا بدون د یو خې اقتصاد نه سړی شیر ونه سي لیکلی دومره نه ده نو
بله رسول تاسو حماسي شیرونو ته اوس پر یو شیر ته وایي
سحر یې را تړنکړلو ماخام را تړنکړو سحر یې را تړنکړلو ماخام را تړنکړو د عشق د زندګۍ هر یو آرام مې را تړنکړو یو څو ښکلي بیتونه مې په ذهن کې را جوړ کړه یو څو ښکلي بیتونه مې په ذهن کې را جوړ کړه ناڅاپه هغه یاد شوه الهام را تړنکړو خوږې خوږې کیسې مې خپل جانان سره کولې
بله
خواږی خواږی کیسې مې خپل جانان سره کولې یو بیا قل را پیدا شو ټول کلام را تړنګ کړو یو خوله مې په زړه کې خپل ارمان سره میلم کو یو خوله مې په زړه کې خپل ارمان سره میلم کو ارمان یې راته ووجو مرا مې را تړنګ کړو لها غزا شمار باندې دوه درې تیارې راغلي لها غزا شمار باندې دوه درې تیارې راغلي مسلم ورته ځای ورکړلو اسلام را تړنګ کړو
ډیره زیاته مننه راځو په دې خبرې کاوه چې راتلونکي کې پلان لري د شعر شاعرۍ کومه برخه ډیر رانغاړي
د ما غزل لیکل ډیر خوخیږي او په غزل لیکلو کې نسبت د نورو برخو نه ډیر ذاته ښکاری مهارت لرم نو په همدغه کې ځان ډیر آرام احساسوم په دغه برخه کې چې زه تر کومه فکر کوم دومره خاص اشتباهات نه لرم شی به باران مشاعره کې ډیر دوستانو پیدا کړی دي لکه زمونږ استاد سعودي افغانستان یو مشهور ځوان شاعر ده صداقت نیازی خان محمد پیښوري بلال بارکزل د ډیر نور داسې ملګری دي چې مثلا ته ډیر کار کړی ده نو له دوی نه پکې مشورې اخلم او زه چې اوس فعلا د کره کتنې لپاره دوی سره مثلا کوم مشوره کوم یا شعر ورته وړاندې کوم په غزل برخه کې هیڅ مشکل نه لرم الحمدلله او زما هدف هم دا ده چې په دې برخه کې ډیر کار وکړم
تاسو سلام نور زیات بریالیتوب غواړم ډیره زیاته مننه
سلامات سي تاسو نه هم ډیره زیاته
بلال د شعر او شاعری پاک لمودن موړی ملګری هم غوړی دي په ننګرهار کې د اقتصاد پانځي ماسل توفیق چې د بلال د کوچنیوالي ملګری دی د بلال پاکلا وایي
ماشومتوب نه دی او خاصه روحیه لرله د شعر او شاعری په خاطر باندې او تر اوسه پورې یعنی خپل وطن تم ډیر احساس لري او همداسې د وطن په قبال کې او نور په موضوعاتو کې ډیر ښه شعرونه لیکلي دي نو هغه په اړه خو زما نظر مثبت ده او همیشه ما ډیر خپل هم تشویق کولو او شعرونه هم خپل ډیر متاثر مې ځکه ډیر قالب کې برابر شعرونه هغه ویلي دي
په کومه برخه کې د شعر او شاعری د تاسو ډیر زیات خوښه ده ځکه د خو وطن تم شعرونه ویلي دي کوم شعر د تاسو خوښ دی
شعرونه خو زیات ویلي دي خو زما د دې چې کوم شعرونه خوښ دي یو هغه د وطن په باره کې دي چې آتا بعض شعرونه ماته ایزم دي او یو د علم او ادب په باره کې یعنی ډیر اکثره شعرونه لیکلي دي خو خصوصا د وطن په باره کې ډیر په یو خاص روحیه باندې هغه شعرونه لیکي چې ما ماشومتوب نه یعنی دغه روحیه باندې دا غټ شوی ده او شاید شاعرین دي هم دې روحیه باندې شروع کړي چې اکثره شعرونه ماته ایزم دي او زه همیشه دغه شعرونه تعقیبوم نو وطن په باره کې دغه شعرونه زما ډیر خوښيږي
bale تاسو ول چې دغه شعرونه مو زده کړی دي کوم شعر به وسرته وایي
دا شعر زما شذان سره ولولم دا غي عنوان دا وغه سرټکه شروع کیږي چې چوب بز خاموش لکنزور نشم زبه د مزور سړی مزور نشم نه نه دا دروغ دی چې پښتون قام ترهګر دی نو وژنم میګیز چې له حد ډیر مجبور نشم او په دغه شعر کې یو مصره چې دا زما ډیره خوخیږي نه پنجابه دا زما نه نکیږي څنګه د افغان کلمه واورم مغرور نشم چې دغه مصره زما ډیره خوخیده و همدغه سي دغه شعر نورم دوام لري چې زما د دې دوام تاسو ته ویم زه په سوال زارې آزادی نه غواړم سوچ زه په خپل وینو سور نشم
دا ډول وطنی شعرونه چې بلال لیکي به تاسو ځوانانو ترمن زمزمه کوي څومره په تاسو باندې اثر کوي څومره په نورو ځوانانو کې د وطن دوستۍ حس را ژوندۍ کوي
خپل شخصا ما باندې ډیر د حکم د غزمنګ سلور اطرافه کې د ملګری چې دي زکه دا موږ ته یو خاص احساس خپل وطن ته د وطن پیشرفت او هغه زمنګ د وطن مثلا دښمنان چې دي هغه کسان چې مثلا زمنګ د وطن پیشرفت او آبادین غواړي یعنی هغه انزور موږ ته ډیر خپګوت باندې کوي چې یعنی زه خپل دینه خاص خوندم او ما ته ډیر یو احساس او روحیه را کوي تر څو زه نور خپل وطن په خاطر باندې، خپل افغانانو په خاطر باندې، خپل خلکو په خاطر باندې، لکه بلال چې دغسې شعرونه لیکي په همدغسې بل عرصې کې زه همدغسې نور کارونه وکړم، ځکه دا موږ ته دغه فکر را تولیدوي او دا فکر موږ ته را رسوي، او موږ سبب د دې کیږو چې دغه فکر نورو ته ورسو او همدغه برخه کې موږ نور کارونه هم ترسره ورسو. چې یعنی خاص اما ماشومتوب نه ما سره لوی شوی ده، ډېر په یو ښې روحیې باندې او همغه روحیه د دې موږ باندې تاثیر کړی ده، او همدغه برخه کې یعنی دا په دې زمینه کې خدمت کوي. موږ کوشش کوو چې همدغه نه روحیه والو
د افغانستان په اوسنیو شرایطو کې چې د طالبانو حاکم نظام د ځوانانو په خبره دوی ته ټولې اسانتیاوې محدودې کړې دي، اته ویلی چې ټولې اسانتیاوې ورباندې بندې کړې دي. د بلال غوندې ځوانانو هلې ځلې چې دی شعر لیکي او په شعر شاعرۍ کې ځوانان وطن دوستۍ ته هڅوي، خپلو خلکو سره یې مرستې ته هڅوي، دا کارونه څومره مهم کېدلی سي که ځوانان نور څه نسي کولی؟ هغه ځوانان چې قلم لري، دوی شعر لیکلی سي، دوی نثر لیکلی سي، نظم لیکلی سي، د دوی کار څومره ګټور کېدلی سي د ټولنې په واده کې، د ځوانانو په تشویق
کې؟ په داسې یو حالت کې قرار لرو، خصوصا مثلا دغه ځوانان چې فعلاً افغانستان کې اوسېږي، یا هغه ځوانان چې مثلا دې ته اړ شوي چې د افغانستان نه وځي. یعنی یو معلومه موضوع ده چې اکثره خوالم لري او اکثره دغه فعالیتونه او لارې موږ باندې بندې شوي دي. نو په دغه شرایطو کې یعنی موږ اکثرا په مایوسۍ کې ژوند وکړو، ځکه بعضې وخت د ځوانانو لپاره یعنی هغه شرایط چې ځوانان غواړي هغه نه برابرېږي. یعنی دولت د دې توان نه لري چې د ځوان په خوښه باندې کوم شرایط چې ځوان غواړي هغه شرایط ځوان ته مهیا کړي. چې دغه شرایط مثلا کله چې مساعد نشي ځوانان دې تړکیږي چې لاړ شي. مګم په دغه شرایطو کې بیا بعضې کسان راځي موږ ته یو ډېره ښه انرژي او روحیه را بخي، لکه مثلا خپله بلال دا زموږ ملګری چې دی، ځکه موږ دې سره زه خپله لوی شوی یم. یعنی تقریبا سوونو شعرونه شاید دی لیکلي، او دغه شعرونه کې یعنی دغه ځوانان ډېر ښو لارو ته هڅولی، خصوصا مثلا په دغه شرایطو کې چې هر ځوان غواړي د وطن نه وځي. مګم دا په شعرونو کې داسې یو الهام موږ ته ور بخي تر څو موږ دوباره دې وطن کې پاتې شو او د همدغه وطن په خاطر باندې موږ کار وکړو. چې په دې عرصه کې تر اوسه پورې یعنی ما خپله ډېر الهامونه او زموږ د ملګرو د دغه شعرونو څخه اخیستی دي.
په شعر باندې نقد هغه څه دی چې د شعر نیمګړتیاوې واضح کوي او د شاعر شعر ته نور ښکلا هم وربخي. د بلال بل ملګری رفیع الله سحر سره لدی چې د بلال شعرونه خوښوي، په شعر باندې د لا ښه والي لپاره کله ناکله نقد هم کوي. هغه وایي
بلال که څوایم زما ډېر نږدې ملګری هم دی او زه شاعري هم ډېره تعقیبوم. زیاتره وخت هغه په شعرونو باندې کره کتنه هم کوم. زه شعر او ادب مینوال یم او بلال واقعا د ټولنې لپاره یو ستوری دی او ښه شعر لیکي، په ذهن او الهام باندې شعر لیکي. بلال واقعا یو ښه شاعري کوي او د ټولنې لپاره ډېره مفیده شاعري کوي د اوسني عصر لپاره. نو زه شعرونه تعقیبوم، خو دغه یو شعر زما بیا ډېر زیات خوښېږي.
کوم شعر؟
هغه وایي نادان بلال چې د ستړي ژوندون ته یو چاره پیدا کړی، د ستړي ژوندون ته یو چاره پیدا کړی، د زړه سکون ته یو چاره پیدا کړی، او چې د پیړۍ راهیسي بیل یو سره دغه بیلتون ته یو چاره پیدا کړی، او د شپېلې غږ کلی ته نه کوزیږي، د کلی شپون ته یو چاره پیدا کړی. چې دا بیت زما بیخي په زړه لګیږي او ډېر مې خوښیږي.
د شپېلې
غږ کلی ته نه کوزیږي، د کلی شپون ته یو چاره پیدا کړی.
بله ډېر ښایسته. تاسو ویل چې کره کتنه کوئ د بلال په شعرونو باندې، څه ډول نظر بیا درته وړاندې کوئ؟ څه به ورته وایې؟
زه واقعا که بلال ښه شعر ولیکي او که خراب شعر ولیکي، بلال یو ځوان نیلګی دی او د ټولنې یو ځوان ستوری دی. نو زه هر کله ده ته یو مثبته انرژي ورکوم، په شعر یې کره کتنه کوم. کوم ځای کې چې لپاره زه ده ته د اصلاح داسې یو الفاظ کاروم چې هغه هیڅ په دې نه پوهیږي چې دا ما څه رقم ټارګیټوي او زما هغه نیمګړتیاوې ما ته په ګوته کوي. نو زه ده ته یو داسې انرژي ورکوم چې دا هیڅکله داسې احساس نه چې زه په خپل شعر کې نیمګړتیا ویلارم، او ځکه مې په شعر کې داسې غلط فهمي کوم. نو زه همیش دته داسې مثبته انرژي ورکوم، ځکه چې دا ځوان دی او دا وخت لري، باید پرمختګ وکړي او مخته لاړ شي. او زه په دې باندې پوره ډاډه یم که دا په خپل شعر او په دغه فیلډ کې پاتې شي، نو دا به ډېر پرمختګ وکړي، لری بنوي چې دا به ډیر پرمختګ وکړي، ځکه چې په دغه وخت کې دا ډیر خشید لی.
bale د افغانستان وضعیت ته په کتلو سره د بلال غوندې ځوانانو هلې ځلې څومره ګټورې تمامېدلی سي، ځکه حاکم نظام په ځوانانو باندې بیلابیل فشارونه راوستلې دي، د زده کړې برخه کې، د کار برخه کې، د سفر برخه کې، حتی د جامو اغوستلو برخه کې. په داسې یو وضعیت کې د بلال غوندې ځوانانو شعر او شاعري چې ځوانان تشویقوي، دا څومره مفید تمامېدلی سي؟
دغه کومنګ په ټولنه کې ورته پام وکړو، دا د ځوانانو د ولس غږ دی، دا یو عادي خبرې نه دي. د بلال غوندې ځوانانو دغه شعرونه او دغه خبرې دا د ټولنې لپاره تر ډیره حده مفید تمامېدای شي، د ځوان ذهن لپاره هم یو خګه لاسته راوړنه ده، ځکه بلال دغه شان دی یو شعرونه وایي چې په دکې یو نوی نوښت دی، د ځوان د فکر راویښول دي. نو زما فان باندې دا ټولنې ته ډیره ګټه لري. د ځوانانو څخه مې هیله او خواهش هم دا دی او زه توصیه هم دا کوم چې موږ باید خپله مبارزه همدغه شانتي برحاله وساتو، موږ باید پشانه شو، کومنګ پشا شو نو موږ به ډیر وولېګو، ډیر رسته به پاتې شو.
ډیره زیاته مننه، تاسو ژوند دی سلامت اوسئ.
مننه، په خو وخت.
ګران دوستانو، دا ودی دیونه د تان د څنګ خبرونه تربیه پرځ کې چې یاست الله مومال او ملګری.
هیلا
د خزو د دلوري
د هیلي پروگرام دی برخه ته مو ز فریدسیال هر کله کوم. نن را سره په هیلي پروگرام کې هغه انجلې ملمنه ده چې دی د طالبانو په دوري کې یو کال خوانځي هم لوستي دی. سمیا هغه از تکونکې چې ترش پغم ټولګي از تکړې وکړې شوې، خو تر هغه وروسته لز تکړو پاتې شو. هغه وای کله چې طالبان پر افغانستان واکمن شو، دا ټولګي ته تلله او یو کال وروسته هم کولای شو چې ترش پغم ټولګي از تکړې وکړي، خو دا دی چې اوس په کور ناشته ده او له ووم ټولګي پورته از تکړې نشي کولای. لسمیه مې په دې مرکه کې نوملې دا پوښتې دي چې د طالبانو دراتګ د ورځې څورته په یاد پاتې دي. کوانزی ته تللې وی چې کوم ورځ طالبان راغلل کنه رخصت وي؟
سلام علیکم.
طالبانو دوره کې تاسو کال ویلې ده، دغه کې سره ته وکړه کله چې طالبان راغلل او تاسو بیا د طالبان دراتګ نورو سره ښوونځي ته لاړې، دا یو کال دی څنګه تیر کړو؟ دا ویره در سره و چې تم کوم ته لاړ شي نشي کولای درس وای په کور بده کینی؟
حتی ما سره دا خپل دا ویره و چې طالبان اول مچ راغلی مونږ باندې مکتبونه بند کړیو، اول وی چې باید د لکانم را نسی انجونې را نسی، بعد لغینه ویلی چې لاس ورځې بعد باید د لکان را سی او انجونې را نسی. بیا له هغې وخت نه زه ډېره زیاته ډارېدم، ځکه زیاتره وحشتونه د دوی ما لیدلي چې زیاتره ښځې په درو باندې وهلې، زیاتره نجونې بیا هم دغسې وهلې دي. نو زه به چې مکتب ته تلم، زیاتره مونږ مکتب له کور نه هم ډېر زیات لري، حتی نیم ساعت به لاره کېده یا یو ساعت، مونږ په ډېرې سختۍ مکتب ته تلو، مونږ به ډېر زیات ډارېدلو. ما سره تل همدا ویره وه چې څوک راته څه ونه وایي. مونږ په ډېرو سختو شرایطو کې مکتب ویلي، مونږ نشو کولی چې په ښه شرایطو کې مکتب ته لاړ شو، ځکه چې مونږ ډېر زیات بېحد له طالبانو څخه وېرېدلو.
دا یو کال کې چې د طالبانو وخت کې مکتب ته تللي، ته ویل چې مکتب درنه لرم و کله چې مکتب ته تلی بیا مکتب کې څنګه احساس کول ته مېریدلی چې ولا طالبان را نشي چې مکتبونه وایي استادان ښځې وي که نه نارینه درته راتل مکتب کې مو طالبان و که نه
اصلن استادان متوی لاول نه تر اخره پورې مونږ دی ووم صرف پورې مونږ ټول اول صرف نه تر دوله سم پورې ټولې فزوي خو مونږ بیا مېریدل چې کچیر ته طالبان راس مونږ وونه وهیا چې راتونه وای چې نور دی مکتب ته را نسی حتی چې مونږ په اخرې نه ورځ رخصتولو مونږ ډیر زیات وژړل مونږ ویل چې مونږ نو څه کولای چې بیا لدین بعد راسو بیا مونږ مو وای چې باید راسو بیا هم ډارېدلو
مکتب کې شپږم صنف نه فارغه شوې هم دې مکتب کې وي که نه کوم بل مکتب ته تللې وي چا سره تللې وي
اول اصلن اما کاکا مانا اکسونه دی فورم لپاره واخیستل مونږ چې لاړو لاما په هغه مم را سره تو دانه مګانې می را سره وی زاول کې ډیر زیات بی جرأت او ما ویل کدی مکتب کې د سې څوک دي چې ما ته څو وایي را ته څه شي را باندې څه شي ته ولې داس نه یادې زه ډیر زیات غریدم خپل یو ما په هغه مکتب کې استاد وا بیا لاغې نه بعد مخور مم را سره و څو مرزي په صرف کې با خور مم را سره کې نسته تر څو کاکا لور مم ما چې ما زونه دا هغه مبر سره نه استول چې دا و نه ډارې چې په پافي دا ډو هغه په ما خو بیا هم زه ډارې ته ما دا غي نه پات کر او با و توم سن فیو ما چې مونږ بل څه مقبل مکتب ته یعنی راغللو دا غي نه پات چې مونږ راغلو هغه مکتب کې بیا تناسم زه کوي کاکا لور مې مرانه لاړه هغه د ټول کور له زر سره مونږ نه بيفي زیات لري په مو مکتب هم بيفي زیات لري ول خپل کور نه مسم کولای چې ایوازه لاړ سم بیا مې خو ورور مې زه مکتب پورې ولدم او بیرته کور ته راوړم
دی وخت کې څو کله نه وي
زه د پنځو کلو چې مکتب کې داخله کوم او چې په دوم صنف کې فکر کوم وکړ او دوه کلو
هغه وخت کې د کوم مضمون ښه زده کوو همدغه ټول اول صنف تر شپږمه پورې کوم مضمون کې تکړه وي ښه زده کولای شو بیا
زیاتره چې استادانو راته فرین راکاو یا کوم نام د مضمون لپاره راکاو د درس لپاره زیاتره به په ریاضي کې راکاو په پښتو کې راکاو او بیا د ژوند مهارتونه تر دریم صنف پورې او په اووم صنف کې چې شپږم صنف کې چې بیا ساينس او ټولنیز دي کې مې زیاتې نمرې اخیستې انګلیسي
استادانو برخورد په ټوله کې له تاسو سره څنګه و تا ویل چې زه بې جرأته مم بیا استادانو خو داسې نه دغه کولی چې یا در باندې غوسه شي یا داسې څه ووایي چې ته نور هم بې جرأته شي ورسره
حتی زمونږ استادان داسې ډېرې زیاتې ښې ښځې وي یعنی زمونږ استادان لکه ما ته داسې ښکاري بیا ول بې جرأته بیا وروسته ما ته استادان داسې ویلي وایي ته مه ډارېږه مونږ نه مونږ درته هېڅ نه وایي تاسو بېخي مونږ داسې لکه ما لور غوندې ته ما ته به تل همدا خبره استاذه کوله ما هغه استاذه هېڅکله به م له یاده ونه وځي حتما ایمان پرون مم په یاد کې راغله چې هغه استاذه مونږ څومره ښه وه هغه استادانو به زیات محترم وه هڅولې مونږ همچنان زمونږ سنفیانیم چې وس سنفیانې نه وي زمونږ خویندې غوندې وي مونږ د کورنۍ د کاکا لور دغسې وي مونږ زیاتره ټولې سنفیانیم صمیمي وي را سره
څه مشوکې کې کېناستې دې مکتب کې
مکتب کې زیاتره زه په استاذو چې کېنوله مم وایي ته زه په اصلن په صنف کې وړه وم د ټول به نه چې زه وړه ټولې ما نه غټې وې ځکه زه په کوچنیوالي کې په مکتب کې داخله کړم نو استاذ د دې لپاره په اول صف کې کېنولم
عموما دا اول صف کې چې څوک کښېني بیا استاد در باندې ډېر غږ کوي کله داسې شوي چې درس د نوي زده استاد درته وویل چې جګي شه تشریح وکړه
زیاتره خو ما درس ویلی خو یو ورځ داسې کومه ورځ راتلله چې ما درس نه وي ویلی استاد راته وویلی چې جګه تشریح وکړه کله چې ما ویلی زه به پکې کومه یوه غلطېدم خو بیا هم استاذ را سره زیاتره کومک کوو بیا ما غوښتل چې زیاتره خپل درس یاد کړمه او استاذ مې د دې کله کله به استاذ قارم کوي زیاتره په غوسه کېږي استاذانې خو بیا هم ما به درس یادوم
په دې راته وایه کور کې د درس چا سره ویلی چې کله به مکتب نه راغلی او مکتب نه وروسته کورس ته بل کوم ځای ته تللی چې درس زده کړې هلته انګلیسي وایي یا مدرسې ته لاړ شي
زیاتره خو زه مدرسې ته تلم او مکتب ته تلم، کور ته به چې راغلم پلار به مې راسره یادوه، مشرې خور مې لکه څنګه چې زه د کور ماشوم هم ټول رانه غټ و، نور ټول به راسره درس ویلې. همدغسې مې پلار مې هم راسره ویلې، خویندې مې هم راسره ویلې، ورونه مې هم راسره ویلې.
چا در سره ډېر همکاري کوله، تشویق کولی شي ډېر درس ووایې؟ چا اول نمره شي صنف کې، دویم شي؟
اول مې پلار راسره کوله، خور مې راسره کوله. خور مې او پلار مې زه ډېر منندویم، ځکه چې ما سره ډېر کومک کړی تر څو زه ښې نمرې واخلم، ښه په جګو نمرو کې راسم. خو ما سره درس هم زیات یاد کړی، زه ډېره ترې مننه بیا هم کوم.
خپله په صنف کې څوم نمره وې؟
په صنف کې زیاتره زه څلورم راتلم یا پنځم راتلم.
کدام را ته وایې سمیې؟ خاطراتو کتابچه یې درلودله مکتب کې چې څه پکې ولیکي که نه؟ فکر دې کوي چې لا وختي دی چې هغه کتابچه ولري؟
ما خو خپله چې د خاطراتو کتابچه مې جوړه کړه په پنځم صنف کې وه، نو ما د دې لپاره جوړه کړه چې دې نه بعد کېدی سي زیاتره صنفیانې ما سره ما خاطرات ورسره پاتې سي، د هغوی خاطرات له ما سره پاتې سي. زیاتره خاطرات هم له خپلو ښو صنفیانو نه.
هغه کتابچه اوس هم در سره شته؟
راسره شته.
څه پکې ډېر ښایسته دی چې ته همیشه ګوري، لولي او ځان سره یې ساتې؟
زیاتره مې خاطرات دي، هغه مې د صنفیانو کوم شعرونه یا کوم نصیحتونه چې پکې لیکلي دي هغه مې ډېر خوښ دي، چې تل مې زړه ورپسې خپه سي وایم. او په دې تېر اخر کې شپږم صنف کې چې وم، بیا هم دا د مکتب په اړه مې ولیکل چې مونږ صنفیانې کوم صنفیانې مې چې ډېرې راباندې ګرانې وي، د هغوی نومونه مې پکې لیکلي او زیاتره همدغسې نور.
سمیه جانې، په ښوونځي کې خو دغه شپږم اووم اتم د عموما ماشومان وي پکې، که په دې اړه راته ووایې هغه وخت کې د جنګ کول، ځکه چې ماشومان خو یو بل سره اتمن په چوکۍ یا نخلي یا په خوراک نخلي جنجال راځي، کله دې جنګ کړی، جنګ دې راوړی کور ته؟
زیاتره خو داسې وو چې په مکتب کې مونږ دومره جنګ نه کړو، ځکه استاذانو نه ډارېدو چې هغوی راته په غوسه کېږي. خو کله کله به هم لانجه راغلله چې تا ولې ما کتابچه کې ما کتابچه ورکه کړې، یا تا ولې ما قلم ورک کړی، په دې باندې جنګ راته او یا هم په څه شي باندې نورو باندې جنګ راته. خو زیاتره زه په دې ډارېدم. ما درته یو ځل هم وویل چې زه بې جرأته وم، زیاتره زه به په ما سره بل څوک نه و، لکه خویندې ورور خویندې یا څوک راسره نه و، مور مې چې استاذې په هغه مکتب کې، نو زه به زیاتره ډارېدم له خلکو نه. بیا ما دومره جنګ نه کوه، بیا هم که کومه لانجه به راغله نو زه ډېره خفه کېدم، ما به زړل.
شپږم صنف په اړه راته وایه، په دې کې خو تاسې خبره وي چې کوم صنف ته لاړ شئ تاسې نور مکتب ته نه پرېږدي او مکتب در باندې بندیږي. هره ورځ به چې ښوونځي ته تللی، څه هیله دې کوله چې خدای پاکه خیر ده که طالبان ښوونځي پرېږدي چې زه اووم صنف ته لاړه شم، شروع یې کړم، مخکې لاړه شم؟ دا هیله دې کړې ده لاره کې یا همالته په مکتب کې یا کور کې؟
ما زیاتره دا هیله کوله چې خو دعا به مې کولې، حتی مونځ به مې چې ویلې وکړه یا مدرسې ته م لاړم، همدا دعا به مې وکړه. خدایه ته بېرته یې مونږ حکومت جمهوریت خپله بېرته راولې، مونږ مکتبونه راته همسې خلاص پرېږدي تر څو مونږ شپږم صنف پورې لاړ شو، مونږ ته یې پرېږدي. او زیاتره مونږ به چې مکتب ته تللو، هلته دا ورځې به مې ورته شمارلې چې خدایه دا ورځې دې هېڅ نه تېرېږي په مونږ باندې. بیا چې کله به دا شپه سو، مونږ به وایو چې خدایه کشکې دا شپه له ګزر سبا سه چې مونږ مکتب ته لاړ شو. همدغه یو وخت بیا اووم صنف نه بعد نه شو تللی، حتی آخري ورځ باندې مونږ ټولو چې خوله تمارین کوله، ټولو ویلې وایه دعا وکړئ، دعا وکړئ. حتی استاذانو راته ویلې چې دعا وکړئ تر څو تاسو بېرته خپل مکتب ته راشئ.
هغې ورځې نه وروسته چې مکتبونه بند شو، د هغې ورځې داسې کیسه دې په یاد ده، څه خاطره دې په یاد ده چې مونږ سره یې شریکه کړې؟
له هغې ورځې نه چې مکتبونه خلاص، هغې وخت کې شپږم آخري ورځې، خاطره مې دا ده چې مونږ کله مکتب ته تللو په هماغه وخت کې یو څه زه ډارېدمه، خو بیا مونږ صنفیانو سره تلم، صنفیانو نه مې زه ډېره خوشحاله یم. هغې وختونو کې به زیاتره ما صنفیانو سره به ګرځېدمه، یعنې زیاتره به باندې چې وتلو یو څه خوراک به مخېسته هغوی سره به، یعنې چې ګرځېدلمه زیاتره مې هغه خاطرات په یاد دي چې مونږ مکتب ته لاړو. استاذ یوه خاطره مې هم دا ده چې استاد مونږ ته درس راکاو، نو په هماغه وخت کې مونږ ټولو وژړل چې دا ترخه خاطره وه، یعنې اخرنۍ ورځ وه. مونږ ټولې د همدې لپاره ژړل چې ولې مونږ مکتب بندېږي.
مکتب کې د چای ډېر خوړل، مخکې د خوراک موضوع یاده کړه، ماشومان خو هم ځان سره وشي ډوډۍ وړي، تا مکتب کې چای اخیستل که کور نه دې څه وړل؟
زیاتره خو به مورجان را ته په دیش کې او څار چول شو وای خلم خو البته به موږ ته مکتب کې د اجازه نه وتی یو څه مکتب ته وینځل ته خو زکه کې دی چې دغه عمل ډیر زیات پابندي په موږ ډیر زیات ویل کې دی چې زهري په کې څه نور شاګردان په مریضان شي یا چې په وسی د دې لپاره موږ ته نه پریښود بیا که مکتب ته تلم زیاتره مې په پړ ځان سره وړل مکتب مخې ته به مې اخیستل عمل ته به مکتب ته وړل پټ به مې وړل که اجازه به نه راکول بیا مکتب نه به چې وروسته راووتلو چې به م ځان ته واخېسته یا به م د سې شور نه خود و یا به م سکرین یا جاله واخېستله
هغې شیانو پسې اوس کومې پسې ډېرې خفه شوې چې لاړه شي وی خورې لکه مغه ورځې راشي څه به ډېرې خورې یعنې که بیا ښوونځي ته لاړه شي او ښوونځي مخکې دا شیان ولاړې کومې به یې واخلې او به یې خورې
زیاتره چې زه اخلم د ښوونځي هغه برګر مې ډېر یادېږي ځکه ډېره زیاته زه ورپسه خفه یم چې څومره مزهدار و خپلو صنفیانو سره به یو ځای ته تلو صنفیانو سره مې یعنې یو ځای خوړل او زیاتره هغې پسې خفه یم چې ښوونځي ته حتما دا ځلې خلاص د صنفیانو سره مې یو ځای ځو لکه مخکې چې هماغسې
سمیه لول نه تر شپږم صنفه پورې چې ښوونځی دې وویلې څه فکر دې کوو چې آینده کې د ځان لپاره څه خوبونه کتل چې ته به څه کاره کېږي
زیاتره خو ما اول غوښتل چې یو ډاکټر سم یا استاد سم خو اوس مې زیاتره چې خوښېږي پنځم صنف نه بعد مې ژورنالیزم خوښېږي ځکه زیاتره تلویزیون کې چې یا په نورو رسنیو کې چې زه وګورم زیاتره نطاقانې نو ما هغه خوښېږي
اوس چې کور کې ناسته یې لوم صنف نه شپږم صنف نه وروسته ورځې دې په څه تېرې وخت دې په څه تېرې
زیاتره خو مې ورځې په کتاب ویلو یا درس ویلو باندې تېروم یا کوم کتابونه چې داسې خاصې کیسې ولري هغه باندې تېروم یا کله کله خپل قرآن کریم راخلم هغه ترجمه مې یادوم چې زه خپله قرآن کریم ترجمه وایم او یا مور سره خیاطي کوم
خیاطۍ کې دې څه زده کړي څه ګنډلی شي
پنجابي کلمې زیاتره زده کړې او څه تکلیفونه
ځانته دې تر اوسه پورې ګنډلې که نه یا لا هماغه مرحله کې چې زده کوي
ځانته خو مې لا تر اوسه یعنې نه دي ګنډلې خو یوازې یو وړکې کمی شته چې د ګوډۍ لپاره هغه مې ګنډلې
ګوریانې اوس هم کوي
اوس خو یې نه کوم ځکه عمر هم ورو ورو چې کېږي اوس نه کېږي خو همداسې مې ګنډلې ځکه ګوډیانې نه لرم اوس مې ساتلې خپل خاطراتو غوندې لرم خو ما ساتلې دي د خاطراتو غوندې دي وړکنې خاطراتو
آنلاین ښوونځي پیل شوي دي هغه کوم یو کې د سپتنام نه ده کړی چې لوم نه پورته درس ورکوي دوم صنف اتم صنف دا ټولګي درس ورکوي
ښوونځي چې شروع شوي دي اصلا ما لا تر اوسه نه دي لیدلي ځکه موږ کور سره چې نژدې د ملکه سریا ده هغه یې نه لا تر اوسه خبر نه لرم چې کوم یو نژدې ده خو موږ دلته یو دانه مکتب دی چې شخصي ده هغه کې د اووم صنف درس هم ورکوي هغه کې مې ثبت نام کړی دی خو راته وایي چې له اختر نه بعد باید تاسو راشئ
آنلاین یادوم آنلاین کوم ښوونځی خو دې نه پیدا کړی
آنلاین پیدا کړی ده خو زیاتره هغه هغې نه هم درس وایم خو داسې وه چې ما خپله هغه درس ویلی خو له هغې نه بعد بیا استاذانو موږ پرې نه ښودو چې هغه درس نه ووایي ځکه وایي به موږ دومره وخت نه لرو ځکه خپلې وظیفې ته ایله لاړ شو یو مړی حلال روزي ځان ته پیدا کوو
په کور کې د خلکو په ټوله کې د خویندو ورونو مور او پلار برخورد در سره څنګه ده د کور ماشوم مې او څه ورته وایه د کور وړه وړه مې دا چې اوس ښوونځي ته نشې تللی هغه هیلې دي لا په ځای پاتې دي د دوی برخورد در سره څنګه برخورد در سره کوي
یعنې زه خو ما ځوان له هغې ورځې نه چې مکتب بند شوی دی زیاتره ما ځوان ډېر زیات سخت شوی دی راته تریخ ده ځوان خو بیا هم پلار مې تر ورونو ته مې او خور ته مې وایي چې تاسو دې سره تل که زه یې پټو نه اورم ته مې پلار هم دا وایي چې پرېږدی وړه ده مکتب یې بند ده څه کوئ اعصاب چیټي خرابېږي تاسو دا خبرې مه کوئ نو تل همدا وایي ورونه مې هم همدغسې خو خور مې هم همدغسې وایي څه راته نه وایي ځکه چې زه د کور وړه مې هم بل دا چې ټول مې داسې واړه واړه ماشوم ښي کاکاګان مې همدغسې او ورونه مې زیاتره ورور مې مشر ورور مې یعنې چې زیاتره هغه څه چې اخلي حتمن یې ما ته را وړي چې دا یې باندې داسې وتلی نو کولی شي چې په کور کې دا شی وخوري
کوڅه کې انډیواله نه لري حتمن ته خو لا هم ماشومه یې بیرون به وځي هغه ملګری دې شته ده چې ورسره کوڅه کې لوبې وکړي یا نه کوڅې ته دې نه پرېږدي
کوچی ته پلا پی دی زک کلا کلا ز کوچی ته مو سما ملګری مست څو دانی دی زیاتر خپل بنه کو زک چا هو لو بنه دی خوشی خپل خپل ساتیرو یوازې دا خبرې کو سره کسی کو زیاتر او یان دی بل کورونو ته
بڅ کسی کو ته خبرې کو خپل منځونی کې چکی نه
زیاتر خپل ځوان پاره کو لکه مونږ وای چې زیاتر خپل ځوان کسی کې امامل کوي چې دا مونږ ځوان د سړي وړ کې نه کسی کې یاد سوال دی سالګری خپل کسی کې د سړي کې
سمای جان ته خلا ډیر وړه می خو په دې کې فکر کړی چې چیرې دا خوندې هم داسې بند پاتې شي ته به څه کې څه پلان لري یا که کورنۍ درته وایي چې کوم داسې خوندي بندي او ته نشي کولای مکتب وای واده باندې فکر وکړي دا مسایل د کله ذهن ته راغلي دي
دا مسائل مې څه کله زه هم تمه راځي چې زه کوم خپل خپل یو پوه شخصیت دی ما خپل خپل ډاکټر لا کله مونږ ته دا نه وایي نو پلار جان مونږ سره ډیر وساته نن نو چې دا د څه خبرې مونږ ته نه کوي خو بیا ما ته وایي چې اتمن مکتبونه شروع کیږي کې د څه سل کال بعد چې ته د عمر تر اخره پورې نه کېږي چې مکتب شروع شي نو ته بیا وخت کې کولای شي چې وایي
خپل خو بیا درته دا فکر نشته دا روحی روانی وضعیت دې څنګه ده ځکه زیاتره انجونې چې اوس په کور ناستې دي شکایت کوي چې فکر یې سم نه وي بې ځایه جنګ کوي عادي خبره باندې غوسه کیږي سا فکر سم ده څه تغییرات خو درکې نه دي راغلي
زیاتره هغې وختونو کې چې زه وم ډېره زیاته خوشحاله وم چې ما سمپلرودي دل پنې بلرودي خو زیاتره چې زه بیا زه یم کوم شرابیا چې زیاتره زه زړم ځکه نو زه وایم ولې په مکتبونه باندې
نورې منجونې چې په دې بهرنیو هیوادونو کې ګوریا په خپل کور کې نږدې کورور دی کوم یو مکتب ته ځي یا پانتون ته ځي کله ورسره داسې حسادت نه کوي چې دوی ولې ځي موږ ولې نه ځو یا په دې کله فکر کوي چې ته ولې خدای نجلۍ پیدا کړې چې دا بندیزونه در باندې دي
ما اول چې موږ باندې مکتبونه باندې شاغې ورځ لبه مې ورور مکتب ته ته اوس پانتون کښې ده اوس وایم وګوره دوی څومره طریقې وکړله لاړ مکتب نه پانتون ته لاړه اوس ورور مې دواړه یې په دوم کال ته دي پانتون دوم کال ته یعنې دریم سمستر ته رسېږي نور هلکان چې زه زیاتره ګورم مکتب ته ځي یا نجونې وړې نجونې چې مکتب ته ځي ما زیات داسې ما ته زور را کوي چې ولې دوی مکتب ته ځي ولې زه نجلۍ یم ولې
زیاتره ستا په څیر باندې نجونې په دغه تیر کال کې له ښوونځیو محروم شي چې اووم صنف ته ورسېدې هغوی نشي کولی چې نور مکتب ته لاړ شي هغوی ته د پیغام څه ده څه ویل ورته غواړي چې خپلې هیلې ژوندۍ وساتي خفه نه شي روحي رواني وضعیت خراب نه شي
پیغام مې ورته دا ده چې همېشه خپل درسونه په خپل کور کښې وایي که هر کله اوسه کېدی شي مکتب مو شروع شي بېرته نو کولی شي چې مونږ بېرته خپل مکتب ته لاړ شو خپل مکتب کښې خپل کور کښې خپل درسونه ووایي او هېڅکله خپلې دا هیلې په خاورو سره خاورې نه کوي ځکه کولی شي چې څو کاله بعد هم دا هیلې بېرته را ژوندۍ کوي بیا نو زه دا وایم چې هېڅکله تاسو باید خپل ځان ته خفګان ورنه کوي ځکه چې یو انجلۍ چې وژاړي څلوېښت زیاتره نوانشناسان وایي چې څلوېښت دقیقې خپل ژوند له لاسه ورکوي
ډېره زیاته مننه کور ودان سمایي جانې چې خبرې در سره وکړې کور دې ودان خو یو بله پوښتنه اوس څو کلنۍ ته
اوس خو زه د راتلونکې میاشته یعنې د حمل نسمه باندې دیارلس کېږم
دیارلس کلنۍ ډېره مننه کور دې ودان سمایي جانې دا هیلی پروگرام رسته و شیبو ترا و رسیدو ورزو دا سمایه پاڑا بانده دا غی دمور خبری آورو
سلام علیکم زده سمایه موری ما او پا دی تشویش که خو منگا هر او رس تیرو یو او رس نده هر او رس منگا څو درې کاله ووته مونږ په دې تشویش کښې تېره وو چې دوی له زده کړو نه پاتې دي مالورګانې په کور ناستې دي او سخت تشویش اخیستي یو او مونږ په نن او په سبا کښې یو چې نن او په سبا کښې به مکتبونه شروع کېږي او دوی به مکتب ته ځي او په ډېر سختو حالاتو کښې مونږ دوی دې وخت ته را ورسولې چې دې وخت ته دوی ورسېږي او دوی تعلیم وکړي دې نه پورته تعلیمونو ته خو یې نه پرېږدي خو مونږ هره ورځ بس ژوندي انسانان یو داسې یو لکه مړه د مړو په شانتي یو خو پکښې ژوندي یو بس خپل ساګانې اخلو. د لورګانو تشویش او زنه ټول افغانستان میندې او پلرونه ټوله په تشویش کړي دي او سخت حالات ده. څه به ووایو، هیڅ هم نسو ویلی.
لا تر اوسه پورې خو لا وړېږي، دومره دې ودېدو خو نه دي. خو ما او پلار خو یې وایي چې لس کاله طالبان دلته نور کینیم او لس کاله بعد خدای پاک دې دوی ته زمینه برابره کړي، بیا به هم دوی موږ پرې نه دو او تعلیم به پرې کوو له خیره سره.
مړاوی